دا مشال راډیو دا ودا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل او ملیحا میرزاده درته پکې هر کله وایو. په خبرونه کې ځینې رپورټونه لرو ستاسو څخه به ستاسو د سیمو تازه مهم او لوی خبرونه اورو، ورسره سندرې هم درته خبرو، نور شیان هم لرم، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویان د ملیحا میرزاده.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. امریکا وایي د هیواد بهرنیو چارو وزیر او د پاکستانی وزیر اعظم د ټلیفوني خبرو پاړه په خپل بیان ولاړ دي. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینه لومړی غونډه کیږي. او ګوګل وایي له ایراني سرکاري ریډیو سره تړلې یو شمېر یوټیوب چینلونه او اکاونټونه بند کړي دي. تفصیل: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان ترمنځ تر پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته په خپل خبر کړي بیان ولاړ دي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورد تر هغه وروسته وکړه چې دغه پاکستانی سیال ډاکټر محمد فیصل تیر ماخام په ټویټر ولیکل چې عمران خان او مایک پومپیو د پاکستان په خاوره د ترهګرو هیڅ ذکر نه دی کړی، نو ځکه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان ردوي او فوراً یې د سمولو غوښتنه کوي. البته هیدر ناورد پرون ماخام په واشنگتن کې د خبریالانو د پوښتنو په جواب کې ویل پر خپل بیان ولاړ دی او له نوې پاکستانی حکومت سره د ښو اړیکو هیله لري.
دا وایي زموږ په بیان کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان له نوي وزیر اعظم عمران خان سره خبرې وکړې. د هغوی ټلیفوني خبرې په ښه فضا کې وشوې. دا کېدای شي په تاسو کې ځینې حیران کړي، خو ټلیفوني خبرې ښې وې. پاکستان د امریکا مهم ملګری دی. موږ هیله لرو چې له نوي ملکي حکومت سره به ښه کاري تعلق جوړ کړو.
د پومپیو او عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته اسلام آباد او واشنگتن دواړو جدا جدا بیانونه خپاره کړي وو چې پکې د اړیکو د پیاوړي کولو او د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ذکر وو. په امریکایي بیان کې راغلی وو چې پومپیو عمران خان ته د پاکستان په خاوره د ترهګرو پر ضد د پریکنده اقدام ارزښت په ډاګه کړ، خو په پاکستانی بیان کې دا جمله نشته. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینه غونډه کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې په اجلاس کې به د نوي حکومت تراتلونکي تګلارې په مختلفو اړخونو باندې خبرې کیږي. دا د وفاقي کابینه تر تقرره پس لومړی غونډه ده. وزیر اعظم عمران خان د خالی په ورځ د وزیر اعظم په حیث تر سوګند پورته کول وروسته خپل کابینه او د سلاکارانو نمونه اعلان کړل. د اګست په 6مه په اسلام آباد کې د ولسمشر په ماڼۍ کې د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان د نوې ائتلافي حکومت 1400 وزیرانو سوګند وکړو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي چې د پېښور د تیز بس سرویس په ګډون به هغه پروژې مکملوي چې له تیر حکومته ورپاتې دي. نوموړي پرون مازیګر په سوات کې مشال ریډیو ته ویل هڅه به کوي چې د توانایي بحران ختم کړي.
د سواد لپاره موټر وے کم ایکسپریس وے دغه ایکسټنشن دی. دلته چې نور ټوریزم هب چې دی هغه کنټرول کول دی. د انرژي کرایسس دی دا ختمون کی دی. بیا ډی دی هغه سر تر سول واړي. لوکل ګورنمنټ کې نور امندمنټس راولو. په هیلت ایجوکیشن کې نور اصلاحات راولو.
دا تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته د محمود خان خپل کلی مټې ته لومړی سفر دی چې د اختر مبارکۍ لپاره ورته د سیمې ګڼ خلک ورغلي وو. د پېښور د چټک بس سرویس یا بی آر ټي د پروژې نه مکملېدو له کبله د پاکستان تحریک انصاف پخوانی صوبایي حکومت تر انتقاد لاندې راغلی وو او پېښور هایکورټ هم د دې پروژې د ځنډ او د ټیکې ورکولو نوټس اخیستی وو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هند د کیرلا ریاست په سیلابونو کې د انساني زیان په اړه د خپګان څرګندونه کړې ده. نوموړي پرون شپه په ټویټر پاڼه په پیغام کې ویلي چې د پاکستان د ولس په استازیتوب د کیرلا د سیلابونو له اغیزمنو سره خواخوږي شریکوي او نیکې هیلې ورته وړاندې کوي. عمران خان په ټویټر پیغام کې هند ته د بشري مرستو وړاندیز هم وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اسلام آباد او کابل تر اوږدې مودې وروسته د خپلو چیلنجونو د هواري لاره لټولې ده. شاه محمود قریشي پرون مازیګر په ملتان کې خبریالانو ته وویل د افغانستان او پاکستان ولسونو ډېر مشکلات ګاللي او اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه په خبرو مسلې هواري کړي.
پاکستان او افغانستان
د وای پاکستان او افغانستان دواړه سره کیناستل پر خپلو چیلنجونو یو غور وکړ او د هغو د حل یو لار او میکانیزم یې موندلې چې 15 اړخونه او برخې لري. موږ به هڅه کوو چې د یو بل درناوي ته په پام هغه 15 لارې عملی کړو او پرمختګ وکړو.
قریشی زیاته کړه چې نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. ګوګل وایي له ایرانی سرکاري ریډیو سره تړلې په لسګونو یوټیوب چینلونه او نور اکاونټونه یې په دې وجه بند کړي دي چې د سیاسي نفوذ پراخولو کمپین یې چلولو. د اګست په 23مه ګوګل وویل چې د دوی پلټون کې سیړنې ښایي چې دغه اکاونټونه د دولتي ریډیو سره تړلو کسانو خلاص کړي وو. ګوګل وویل چې 9 یوټیوب چینل یې بلاک یا بندې کړي چې په امریکا کې ویډیوګانې 14,468 وارې کتل شوي. د دې ترڅنګ 6 اکاونټونه په بلاګر او 14 اکاونټونه په ګوګل پلس نیټورک باندې تړلی دي. د فایر آی په نوم د انټرنیټي امنیت یا سایبر سیکیورټي یوې کمپنۍ روانونه په رپورټ کې د ټکنالوژۍ کمپنو ته د مشکوکو فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړی. دغه کمپنۍ ویلي وو چې دغه فعالیتونه له ایران نه کیږي او د امریکا په ګډون په نورو هیوادونو کې د ایران دلچسپیو ته وده ورکوي. د ایران سرکاري ریډیو تر اوسه لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بریټیش ایئرویز او ایئر فرانس وایي چې د کمې ګټې له امله راتلونکي میاشت ایران ته مستقیم پروازونه ځنډوي. د هوایی پروازونو برتانوي او فرانسوي کمپنیانو دغه اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې امریکا د ایران خلاف د هغو بندیزونو لومړی برخه واپس بحال کړي چې د تهران او نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون له وجې لرې شوي وو. بریټیش ایئرویز اعلان وکړ چې د ستمبر په 22مه به له لندن نه تهران ته آخري پرواز وي او یوه ورځ پس به له تهران نه لندن ته د دوی اخیری پرواز ورزی. د هوایی الوتکې شرکت ویلي چې دا پروازونه ورته دا مهال واره نه خوري. بلخوا ایئر فرانس به له پاریس نه تهران ته پروازونه د ستمبر په 13مه ختموي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د اقدام په اړه د خپل پرونی بیان دفاع کړی.
We stand by our readout. I don't necessarily read an entire readout word for word.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان سره د سیمې د امنیت پر موضوع ګډ کار کوي.
راستہ ایک میکانیزم تلاش کیا، اس کے 5 ٹریکس ہیں، ان ٹریکس پر چلتے ہوئے ہم کوشش کریں گے پیش رفت کریں.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلی د پیښور د چټک بس سرویس په ګډون ټولې پروژې بشپړوي. د افغانستان انتخاباتي کمیشن وایي د امنیت تر ډاډ وروسته تړلي دفترونه بیا پرانیزي، خو د ولسي جرګې ځینې نمایندان وایي احتجاج او پرلت یې د پلویانو حق دی.
استغفر الله، موږ په زور نه تلی، هلته مدني حرکت ده.
امریکا ویلی سکل د کانګرس په منځمهاله ټاکنو کې د روسیې مداخله به ونه زغمي. یو ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. په خبرونه کې سندرې هم لرو، نور شیان هم شته. له مشال راډیو سره اوسئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپل هغه بیان د متن دفاع کړی چې تیر مازیګری د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته خپور کړی وو. د وزارت ویاندی حیدر ناورت دا خبره پرون ماښام تر هغه وروسته وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پر ټویټر ولیکل چې له وزیر اعظم عمران خان سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان پر خاوره د ترهګرو د فعالیت هیڅ ذکر نه و شوی، خو امریکایي بیان وای پامپیو عمران خان ته د ترهګرو پر ضد د پریکنده اقدام کول وویل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای پر هغه بیان ولاړ دی چې پرون یې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته خبر کړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای ډاکټر محمد فیصل پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې تور پورې کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې تیروتنه شوې نو ځکه ورسره موافق نه دی. فیصل لیکلی د وزیر اعظم عمران خان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان پر خاوره د ترهګرو د فعالیت هیڅ ذکر نه و شوی. تر دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیدر ناورت په واشنگتن کې د خبریالانو د پوښتنې ځواب ورکړ. دا وایي موږ د خپل بیان پر متن ولاړ یو. ضروري نه ده چې زه یې دلته ټکی په ټکی ولولم. پاکستان زموږ مهم ملګری هیواد دی. د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانی وزیر اعظم سره په ټلیفون په ښه فضا کې خبرې وکړې او موږ د هغه هیواد له ملکی حکومت سره په راتلونکي کې ښه تعلق ته سترګې په لار یو. ډاکټر فیصل پر ټویټر په بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت غږ کړی دی چې سمدستي د خپل بیان درست کړي. خو حیدر ناوټ د خبریالانو د مسلسلو پوښتنو په ځواب کې د وزارت د بیان دفاع وکړه او هیله یې وښوده چې د پاکستان له نوي حکومت سره به ښه اړیکې ولري. تر دې مخکې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د مایک پامپیو او عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته جلا جلا بیانونه خپاره کړي ول. په بیانونو کې راغلي ول چې پامپیو د عمران خان د حکومت د بریا هیله وښوده او دواړه د دوه اړخیزه اړیکو پر پیاوړي کولو سلا شول. په دې بیانونو کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ذکر هم شوی دی. د امریکا په بیان کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پاکستان کې د فعالو ترهګرو پر ضد د پریکنده اقدام ارزښت په ډاګه کړ. خو دا جمله د پاکستان په بیان کې نه ده راغلي. د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات د روان کال له پیل راهیسې ساړه دي. د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر په بیان کې پر پاکستان تور پورې کړی و چې له امریکایي بلیونونه ډالر اخیستي دي خو د ترهګرۍ پر ضد یې په جګړه کې دوه مخي کړي. پاکستان د نوموړي دا تور رد کړی و او ویلي ول چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال راډیو ته غوږیږئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې اسلام آباد او کابل د خپلو ستونزو د هواري او د سولې او ثبات لپاره پر څو اړخیزه میکانیزم کار کوي. شاه محمود قریشي پرون مازیګر په ملتان کې خبریالانو ته ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره به هم په اسلام آباد کې پر سیمه ایز امنیت غږیږي. رسنۍ وایي ټاکل شوی چې پامپیو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې د هند تر سفر مخکې پاکستان ته هم ورشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل د تحریک انصاف نوی حکومت له کابل او واشنگتن دواړو سره اړیکې سموي او ورسره د سیمې پر امنیت او ثبات کار کوي چې پکې دای د پرمختګ هیله لري. د ویل افغان ولس او پاکستانیانو ډیر مشکلات ګاللي دي خو اوس اسلام آباد او کابل د ستونزو د هواري پر جامع میکانیزم سلا شوي.
پاکستان او افغانستان نے مل بیٹھ کر
دی وای پاکستان او افغانستان دواړه سره کیناستل پر خپلو چیلنجونو یو غور وکړ او د هغو د حل یو لار او میکانیزم یې موندلی چې پنځه اړخونه او برخې لري. موږ به هڅه کوو چې د یو بل درناوي ته په پام هغه پنځه لارې عملی کړو او پرمختګ وکړو. شاه محمود قریشي ویل د کابل په څیر له واشنگتن سره هم د اړیکو د ښه کولو هڅې کوي. د اګست پر 19 یو شمیر رسنیو خبر ورکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې هند ته تر تګ مخکې د څو ساعتونو لپاره اسلام آباد ته ورځي. دا به د پاکستان تحریک انصاف د نوي حکومت له چارواکو سره د نوموړي لومړی ملاقات وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له خپل امریکایي سیال سره به په خبرو کې د سیمې د سولې او امنیت مسالو د هواري لارې ولټوي. دی وایي موږ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نظر اورو او ورباندې ځان پوهوو. پر دې به خبر شم چې امریکا له موږ څه تمه لري او که خدای کول له خپلو توقعاتو به هم خبرو. موږ به یو ځای سره پر مخ ځو او یو ځای به د سیمې د سولې او امنیت مخې ته پر چیلنجونو برلاسه کیږو.
امن او استقام کې حصول می ان پر غلبہ حاصل کرنا ہے.
قریشی دا سرګندونی تر هغه یو ورځ وروسته کړی دی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان نیکلسن تور پورې کړ چې افغان طالبان په پاکستان کې آزاد ګرځي او هلته په روغتونونو کې درملنه کیږي. د اگست پر 9 غنو وسلوالو پر غزنی ښار برید وکړ چې ورسره سم یې له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره نښته پیل شوه چې د اگست تر 14 روانه وه. هغه مهال افغان چارواکو تور پورې کړی و چې د وسلوالو لسګونه مړي پاکستان ته وړل شوي او د هغه هیواد په روغتونونو کې د یو شمېر جوبلو درملنه کیږي. طالبانو د دې ادعاو په غبرګون کې څه نه دی ویلي. هلته افغان ولسمشر اشرف غنی هم د غزنی د سفر پر وخت په وینا کې د پاکستان له نوي وزیر اعظم عمران خان او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه څخه سپیناوی غوښته او ورباندې غږ کړی و چې د سیمې د سولې او ثبات پر هغه میکانیزم کار وکړي چې دواړه هیوادونه ورباندې روان کال سلا شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل د اګست پر 14 په اونیزه خبري غونډه کې د افغان چارواکو ادعاوې ناسمې بللې وې او ویلي ول چې د غزنی د برید او د وسلوالو د مړو او ژوبلو وروړلو په اړه هیڅ شواهد نشته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای پر 26 تر انتخاباتي بریا وروسته په وینا کې ویلي ول چې له افغانستان سره تعلقات سموي او هلته د سولې لپاره هڅې کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1200 شارټ ویوز 2113 او
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلی د پېښور د چټک بس سرویس په ګډون له تیر حکومت او ورپاتې پروژې بشپړوي. محمود خان پرون په سوات کې له خلکو سره تر لیدو وروسته وویل د سوات سیلګرۍ صنعت بیا بحالوي او د صوبې د تعلیم او روغتیا په څانګو کې اصلاحات راولي. د پېښور چټک بس سرویس یا بی آر ټي پروژې نه بشپړېدو له وجې د تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت تر انتقاد لاندې راغلی و او پېښور هایکورټ یې نوټس اخیستی و. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د صوبې مشري تر لاسه کولو وروسته اول ځل سوات مټه خریړې کې د عام ولس سره لیدل کتل کړي. وزیر اعلی په خیرالۍ او مبارکۍ لپاره په سلګونو خلق دغه ډیرې ته ورغلي وو چې پکې د سیمې سیاسي، سماجي او عام ولس شامل ول. په دغه مهال وزیر اعلی په ځانګړي خبرو کې د صوبې ترجیحاتو په اړه وویل
چې کوم ځاړه پروجیکټ سي پرایورټي هغه پروجیکټ سي چې هغه مونږ په خپل ټایم کې اورورو سو میگا پروجیکټ سي به د سوات لپاره موټر وے کم ایکسپریس وے دغه ایکسټنشن دی. دلته چې نور د ټوریزم هب چې دی هغه کنټرول کول دی. انشاءالله دې نه به هب جوړو چې څومره هم دلته ښېګړه کېدی شي د خلکو سره پکو د انرژي کرایسس دی دا ختمون کېدی پوره یو سسټم ټول داسې ګډوډ پروت دی. کم چې وفاق نه کمې محکمې پاتې شوې دي او چې کم علاقې سره کومه ستونزه کومه مسایل ورسره ده په سعود کې د اوبو مسله ده. دلته ټوریزم پروموټ کول غواړي. پېښور کې د پېښور نه د ګلونو ښار جوړول غواړي. بیا ډی دی هغه سرته رسول غواړي. لوکل ګورنمنټ کې نور امینډمنټس راولو. په هیلتھ ایجوکیشن کې نور اصلاحات راولو. انفراسټرکچر په ټیکو او د روزګار مواقع به تلاش کوو انشاءالله.
دوی زیاته کړه چې ولس په دوی اعتماد کړی او هڅه به کوي چې د ولس ستونزې او مسلې هم د هغوی د توقعاتو مطابق حل کړي.
بس د سوات خلکو خو خپل مینه وکړه او دعاګانې وکړې د هغو محبت او زه یو سټیج ته راورسولم. اوس په ما باندې ډېره ګټه ذمهوري ده. زه به د خپل سوات رونو ته د خیبر پختونخوا ټول رونو ته دا خواست کوم چې هغه دعا کوي چې مال خدای همت راکړي دا کمبو چې په مرا چول شوې چې دا زپه احسن طریقې سره باندې وسم.
د وزیر اعلی خیبر پختونخوا راتک په مقاسمه کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شو ول. په دغه محل د پولیس اعلی چارواکي هم موجود ول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان انتخاباتي کمیشن وایي د خالی یا یک شنبه پر ورځ به د کابل په ګډون په یو شمېر سیمو کې دفترونه بیا پرانیزي. د کمیشن وایاند بیګا مشال راډو ته ویل امنیتي ادارو ورته ډاډ ورکړی دی چې د هر خطر مخه به نیسي. په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ولسي جرګې ټاکنو ته د ولاړو ځینو نوماندانو پلویانو تر هغې وروسته د انتخاباتي کمیشن دفترونه وتړل چې کمیشن یې د نوماندۍ کاغذونه رد کړل. په دې 15 نوماندانو کې د کابل مولوي ترخیل مامدی هم دی چې وایي پلویانو یې یو مدني حرکت کړی دی. احمد تکل تفصیل راکوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه په خبرو کې وویل چې امنیتي ادارو دوی ته ډاډ ورکړی چې د کمیسیون د مرکزی او ولایتي دفترونو د خلاصولو په هدف به یو لړ اقدامات عملي کړي.
دغه اقدامات د بندیدلو دفاتر په ولایتو کې په مرکز کې د افغانستان خلک نگران کړي دي. ان شاء الله چې دا مشکل به حل کیږي. په حکومت وظیفه ده د هغې مسؤلیت دی شروع د دې هفته کې
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې په مرکز او ځینو ولایتونو کې د دوی د دفترونو بندېدو د کمیسیون په چارو کې ځنډ پېښ کړی دی. د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د 15 ایستل شویو کسانو له ډلې د ځینو پلویانو له شاوخوا 2 اونیو راهیسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر او په یو شمېر ولایتونو کې ولایتي دفترونه بند کړي دي. دوی وایي تر څو چې د ایستل شویو کسانو نومونه بیا د کاندیدانو په لیست کې شامل نشي دوی به دا دفترونه خلاصېدو ته پرېنږدي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې د هیواد په 8 ولایتونو او له هغې ډلې په بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه د همدې معترضانو لخوا بند شوي دي. مولوي ترخیل محمدي د هغو 15 کسانو له ډلې دی چې نومونه یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د میزان د 28 د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه ایستلي دي. د نوموړي پلویانو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر مخې ته پرلت وهلی او د کمیسیون ور یې بند کړی. ښاغلي محمدي تیر شپه په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ده او نورو کسانو نمونه له ثبوت پرته د کاندیدانو له فهرست څخه ایستلی. مولوی ترخیل وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د ده د پلویانو پرلت یو مدني حرکت او د دوی حق دی.
استغفر الله، موږ په زور نه تلی، هلته مدني حرکت ده او د ولس غوښتنه دا ده چې د شکایاتو کمیسیون نه د انتخاباتو کمیسیون باید وغواړي د موږ وړاندې څه کوم شکایات سوي دي د هغو ثبوت دي وغواړي، موږ یې په کومو دلایلو باندې حذف کړي هغه د ملت ته د مطبوعاتو په وړاندې ښکاره کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د زمري یا اسد په 19مه نیټه د 15 کسانو نومونه د ولسي جرګې د کاندیدانو له لست څخه وایستل او وروستی لست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د شکایتونو کمیسیون وایي چې دا پریکړه یې په خپلواک ډول او له قوانینو سره سمه کړې ده. په پام کې ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات سکل د تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
احمد تکل رپورٹ موردی د غزنی چارواکی مشران او اوسیدونکو وای کا افغان حکومت امنیتی کمانډ بند جوړ نه کړ نو بیا به د ولایت مرکز له سقوط سره مخامخ شي. دوی دا څرګندونه پرون پرداسې محل وکړي چې د اگست 9 پر شپې ناوخته ګڼو وسلوالو پر غزنی ښار برید وکړ چې لکبلې تر 14 نیټې پورې له افغان ځواکونو سره نښتې روانې وي. د غزنی مشران او اوسیدونکو وای وس هم د ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي. تیرونه افغان ولسمشر اشرف غنی د ښار په سفر کې ژمنه کړې وه چې د ولایت امنیت ټینګښت اقدامات کوي. حبیب الرحمن تاثیر تفصیل راکوي.
په غزنی کې دولتي چارواکي او لسی خلک وایي که مرکزی دولت ته دغه ولایت امنیتي کمربند جوړ نه کړي نو بیا به هم د تیر په څیر دغه ولایت ته وسلوالو د برید ښکار کیږي. دوی وایي د ولسوالیو لارې له مرکز سره تړلي، ډیری ولسوالۍ سقوط او د ولایت زیاته برخه یې له جګړو سره مخته چې بهرني وسلوال پکې میشت دي. هغوی د افغانستان وضعیت په غزنی پورې تړي او وایي که دغه ولایت امن وي نو ټول هیواد ورسره امن کېدای سي. د غزنی والي واحد الله کلیمزی وایي د غزنی په تیره جګړه کې د سیمې د استخباراتي کړیو لاس وو او دغه کړی بیا هم غواړي چې د افغانستان د نورو ولایتونو تر څنګ پر غزنی دا ډول بریدونه ترسره کړي، خو که دغه ولایت شاري کمربند جوړ نه سي نو بیا پکې د سترې غمیزې ویره لیدل کېږي. دا اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان هم تیرونی غزنی ته له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په سفر کې ولسی خلکو ته په وینا کې وویل که غزنی د لومړی درجه ولایت ته خو نه دولت ورته توجه کړي او نه هم د لومړی درجه ولایت امتیازات او تجهیزات ورکړي دي. تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم غزنی ته په لاند سفر کې له غزنی میشتو قومونو سره د امنیت د ټینګښت او دغه ولایت ته د لومړی درجه ولایت ته امتیازات او امکان
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ. او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي، ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي واشنگټن به په نومبر کې د کانګرس په منځمهاله ټاکنو کې د روسیې مداخله ونه مني. نوموړي پرون ماښام په جنیوا کې له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته ویل امریکا د لاسوهنو د مخنیوي په برخه کې اړین اقدامات کوي. روسیې په بیا بیا د 2018 زیږدیز کال په ولسمشر انتخاباتو کې د لاسوهنې تور رد کړی. احمد تکل معلومات راکوي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د پنځمه په ورځ خپل روس سیال نیکولای پاتروشیف ته په جنیو کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې واشنگټن به د کانګرس لپاره پر روانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنه ونه زغمي. بولټن وویل چې له پاتروشیف سره په کتنه کې د سوریې، افغانستان، اوکراین او ګڼ شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې، خو دا یې هم ورته په ډاګه کړه چې د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه به ونه زغمي.
I made it clear that we wouldn't tolerate meddling.
ما ورته په ډاګه کړ چې موږ به د 2013 کال په انتخاباتو کې د دوی لاسوهنه ونزغمو او چمتو یو چې د لاسوهنو د مخنیوي په برخه کې ضروری ګامونه واخلو. خغلی بولتن زیاته کړ چې په دې کتنه کې د په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د لمنځوړو لپاره د یو لړ اقداماتو په اړه هم خبرې وکړې. بولتن او پاتروشف دواړو له خپلې کتنې وروسته خبریالانو ته معلومات ورکړل. دا د متحدو ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو د تیرې میاشتې له سرمشریزې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنۍ دوه اړخیزه غونډه وه. خو له غونډې وروسته دواړو وویل چې دوی به ګډه اعلامیه خپره نه کړي ځکه روسیې د متحدو ایالاتو له دې ټینګار سره مخالفت وکړ چې د اعلامیې په متن کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو عبارت ذکر شي. د امریکا استخباراتي ادارو له خپلو څېړنو وروسته ویلي دي چې روسي فعالانو په 2016 کال کې د انتخاباتي کمپاین د حق کولو او پر ټولنیزو شبکو د ناسمو معلوماتو د خپرولو په وسیله حمله کړې وه او غوښتل یې د انتخاباتو نتیجه د ټرمپ په ګټه منحرفه کړي. خو دا ویره هم شته چې په نومبر میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهالو انتخاباتو کې بیا د لاسوهنې هڅه وکړي. مسکو دا تورونه رد کړي خو واشنگټن په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ځواب کې پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولي او یو شمېر روسي ډیپلوماتان یې ایستلي دي. په انتخاباتو کې د لاسوهنو پر اعدام سربېره هم له سړې جګړې پر وروسته موده کې د مسکو او واشنگټن ترمنځ اړیکې د کریمیا د ټاپو وزمې د اشغال او همدارس د اوکراین په ختیځ او سوریه کې د مسکو د ونډې په ګډون د ځینو نورو مسایلو پر سر تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي. روسیه د دې ترینګلو اړیکو مسؤلیت د واشنگټن غاړې ته اچوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له مسکو سره په اړیکو کې د واشنگټن ورانوونکو تګلاره د دې ترینګلو اړیکو علت دی.
دا متکل رپورت سره د رپورټونو برخه په سلام پښتونخوا کې پاتې ورسیده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره رابطه وکړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی که خبرونه در سره وینو را سره رابطه کولی شئ. تازه خبرونه یې باید مهمې او لوی خبرونه یې در سره د خپل سیمو په باره کې د رابطې ولار فیسبوک ته پر فیسبوک باندې راته په تبصرو کې خبرونه ولیکئ او دې سره سره کولای شئ چې په ټلیفون را سره رابطه وکړئ او په سکایپ هم را سره رابطه کولای شئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 24 11 40 25 00 00 24 11 40 23 00 00 24 11 40 23 00 25 00 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00
زمون سره ولیکې
0800220033
او که انټرنیټ لرې نو کولای شې مونږ سره د اسکایپ لارې هم اړیکه ټینګ کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته وګیاست او د خبرونو دغه ته چور شو. ابراهیم دلسوز لیکلی دی چې له سبا څخه په خوست کې خونځي پیلېږي د ګرمۍ رخصتۍ ختم شوې. نو وی سره له سبا د زده کوونکي حاضري یقیني کړي. بل را سره څوک دی او له کوم ځای ستړي مشه؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی صاحب او سیما
افغانستان خوز گلانا کین پنا در سراب تماس یم یم د سمالی و دیستان د تاخل روڈ کلا سے دان شریف نام سیر سر جدین آل خسنی نو خود این مبارکی لازده که تاک جزایی و که بیا نرس خبری بیا نلازم
خبرون در سر نشت دی تا سر
نو خبر نو خود دا سر خبر ندی چه خودین دا اختر الموزو پا داغا آکه وکرو پا داغا خپل پا دیگه کم که مگا الحمدلله خپل جامع جور کرده مطرده که خلک زبود اختر که خلک ضرور دروی
تاسو کڑوالی پیر سیب نو
تاسو کډوالې الته په ګولان کیمپ کې نو تاسو ته زی اجازه درکوم کني د خبرونه کې خود خبرونو خبرونه د کنه نو تاسو کولای شئ چې خپل دغه ته خپلوان ته په وزیرستان کې سلامونه او اختر مبارکي ولېږي.
تا مهرباني سکوریا ډېر ډېر سکوریا ځوال تاسو منزور تاسو ته بیا منزور ورور او ملګری او دغه ملګری او ټول مسلمانانو بیا په سید آباد کلسي جماعت پلان یې نه ممګان او په خپل کلی سیدان صاحب چې څومره د ګالو سیدان اولاد حضرت امام حسین شهید کربلا مرداسا ولی شاہ قبیلے ملنگ عزیز خان سجدہ نسینی دنگرخیل شریف سید میرقب خان الحسینی دلی اختر دید تو مبارکی سیدن شریف کلی تا دلی اختر او دید مبارکی وایو او سیدن شریف کلی تا دے دعا دے پرا دبی انو لارے فلائن کو ڈرسن وغیرہ موٹر رزی او بلانا کم تا منتا دعا دے پرا بابا جی موٹر رجری پا اجرت کتا پیدا وسوا چا منگ اختر با دے سعودی عرب سرا انشاءاللہ یا صحیح حدیث دا دے
سید دے رمان نخشال او سی پیر سیب آباد اسے خوشحال اسے د پیر صاحب اختر مبارکی ورسیدی دی مسافر دی مهاجر دی کډوال دی الته په دغه کې مهاجر نه دی بلکې کډوال دی په دغه کې په ګولان کیمپ کې نو زکه مدو دوی واخیست. شاکر بیٹنی له اف آر لکی مروت لیکلی دی څو ورځې مخکې نو دا څو ورځې مخکې چې پکې راشي دا بیا خبر نه ای بیٹنی صاحب څو ورځې مخکې کیسه زړه شي خو بهرحال د لیکلي دي یو شپاړس کلنه لک محمد ادریس چې ولسم زده کوونکی و په مخ یې تیزاب ور اچولی وایي اوس پېښور هسپتال کې تر اوسه پورې پروت دی او علاج جاری دی. بالکل په دې باندې موږ خبر کړی و په دې باندې مو رپورټ کړی و او همدا ستاسې غږ هم لکه چې پکې و بیټنی صاحب په هغه رپورټ کې د سیلاب مسعود صاحب زه به در سره خبرونه ځنې شریک کړم ځنې شیان به در سره شریک کړم او غدا سیدی چې تاسو ته معلومه ده چې اکثر خلک زکام شي ټوخیږي نو موږ په کلو کې او په وطنونو کې شات ورته ورکوي یو یو قاشوغه یا د چای ورته د لیمو او د ادرک سره ورکول کیږي یا لسوندو سره په دې دغه سه کارونه په دې کورونو کې کیږي دا خلک کوي په دې په باره کې تر اوسه پورې ساینسي ثبوت یا شواهد نول خو د برتانیې دوو ادارو یو نیشنل انسټیټیوټ فار هیلت ان کیر اکسلنس د نایس په نوم باندې اداره ده او بل د برتانیې د انګلستان د روغتیا اداره ده دوی اوس داسې شواهد تر څېړنو وروسته موندلي دي چې که په ټوخي کې د ټوخي په حالت کې شات وخوري څوک نو ګټه رسی او انټي بایوټیک یا د بکټیریاو ضد دواګانې باید ونه خوري. دې خلکو دې ساینس پوهانو چې دا څېړنې کړې بلکې ساینس پوهان نه دي ډاکټران دي ټول چې دوی دا څېړنې کړې ده نو پکې دا معلومه کړې ده چې زیاتره ټوخي چې دي د زکام له وجې ټوخی کېږي هغه په دوه او درې هفتو کې په بشپړه توګه باندې خپله جوړیږي خو د شاتو له خوړلو سره د اصلو له خوړلو سره یا ګبین چې ورته وي ګبینه چې ورته وي د دې له خوړلو سره دا نورم ښه کیږي او صحت ته ګټه رسی او دوی دا ویلي دي چې د دې لامل دا دی چې په شاتو کې ځینې داسې مادي دي چې هغه د ټوخي علامات کموي ځینې د ټوخي دواګانې هم دي عامې دواګانې هغه هم خلک استعمالولی شي خو هغه مریضان چې ټول د زکام له وجې ټوخیږي هغو ته ډاکټرانو دې ډاکټرانو دا ویلي دي چې زکام اکثر د وایرس له وجې کیږي او د وایرس علاج نشته هغه په انټي بایوټیک دواګانو باندې نه مري او له بدنه نه وځي وایرس چې دی خپل یو د ژوند سایکل لري یو دایره لري هغه بشپړیږي او بس بیا تر هغې وروسته خلک خپل جوړیږي. ډاکټران وایي د دغې کار د دغې څېړنې مقصد دا هم و چې خلک په دې باندې پوه کړي چې انټي بایوټیک چې دی هغه ډیر تاوان رسی او لامل دا دی چې کله موږ انټي بایوټیک یا د بکټیریاو ضد دواګانې خورو نو په بکټیریاو کې دننه خپله مقاومت پیدا کیږي او دغه مقاومت د فارماسیستانو او د ډاکټرانو لپاره یو لوی چیلنج جوړ شوی دی. دوی نشي کولای چې په بیړه بیړه نوې او قوي دواګانې جوړې کړي ځکه چې بکټیریا په ډیره تیزی سره دواګانو ضد مقاومت پیدا کوي. په دغه څېړنه کې دا هم راغلی دي چې ډاکټرانو ته پکار دي چې هغوی هم د ټوخي دغه مریضانو ته چې هم ساده ټوخی لري هغو ته د شاتو سپارښتنه وکړي په خپلو نسخو کې او دوا ورته ونه لیکي ځکه چې هر قسم دوا چې دا هغه تاوان رسوي. خو شات باید له یو کلن یو کال څخه کم ماشوم ته ورنکړی شي او د دې لامل دا دی چې شات چې دی هغه پکې یو خاص قسم بکټیریا لري او دا بکټیریا یو قسم ناروغي ده چې باتولیزم یا باتولیزم نومیږي هغه پیخی ده. دغه ناروغي په نتیجه کې انسان مري هم. اول نظر کمزوري کېدل شروع شي بیا ورسره غوګونه کار پریدي اسهال یا دستونه هم کیږي ورسره قی هم کیږي او د بدن نور عضلات او لاسونه او پښې هم کار پریدي او بالاخره مرګونی ثابتېږي. نو یو کال نه چې د کومو ماشومانو عمر کمی هغه ته شات نه دی ورکول پکار. نور په ټوخي کې ټول تاسو کولی شئ شات استعمال کړئ ځکه چې د دې اوس شواهد شته دي راغلي دي چې دا رښتیا ګټه رسوي. شکیله ناز په غږ باندې سندره. مشال رادیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده او دلته زه خلکو راته تبصیرو لیکلي دي خو پکې خبرونه نشته نو نه لولم ځکه چې دغسې اصول باید عملي شي. که خبر نه وي نو بیا رابطه هم مه کوئ او بیا تبصیره هم ملي کوي.
مبارز لالا لیکلی دی چې پرون په پکتیکا کې د ټرافیکي پیښې له کبله یو کس مړ شوی او څو کسان ژوبل شوي دي. وی په پیښه د موټر د بې احتیاطۍ له کبله شوې. هلته په د هلمند په ګرشت کولسوالیو کې هم اوریدونکو د ټرافیکي پیښه پرون شوې ده، په هغې کې لس کسه وژل شوي دي. طارق خان لیکلی دی چې په بنو کې ډېر زیات سپیډونو یا د تیز رفتارۍ له کبله اکسیډنټونه شوي دي، او وی تاسو مهرباني وکړئ چې دغه خلک خبر کړئ چې دا سپیډونه چې دي دا دې نه وهي. اکثر مشران همدا خبره کوي چې یو څو دقیقې سړی ناوخته ورسیږي خو تیز دی موټر یا موټرسایکل یا بایسیکل نه چلی، ځکه چې بس ژوند دی، نو بس یا مړ شي سړی او یا معذور شي. ګل احمد ستانگزی لیکلی دی چې د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د لوی اختر له پیل راهیسې تر اوسه پورې یو جنگ هم نه دی شوی، وی دا ظلم د وړوکی اختر د وړوکی اختر په تیر لوی اختر ښه تیر شو. دا هغه ولسوالي ده چې اکثر پکې جنگونه کیږي، وسلوال بریدونه پکې کیږي. نیک مرجان صاحب له واشنگټن سټیټ سیاتل څخه پیغام لیکلی دی، او دا ځکه لولمه چې له سیاتل لري ځای دی، ډېر لري ځای دی، د هلته اوس یو مسافر دی، نو ځکه یې پیغام لولم. حالانکه خبر یې نه دی راسره شریک کړی دی. وایي افغانانو د امریکا په واشنگټن کې، خو دا هغه واشنگټن نه یادی، دا پلازمینه نه یادی، واشنگټن بیل ایالت دی، دی په سیاتل کې اوسي. وایي هلته سلګونه افغانانو په اختر لمونځ کې ګډون کړی و، او وایي دلته افغانانو یوه ټولنه هم جوړه کړې ده چې په غم خوشحالۍ کې له یو بل سره مرسته کوي. افغانان او پښتانه په ډېرو زیاتو هیوادونو کې اوسي، تر لرې لرې پورې رسیدلي دي. تاسو به حیران شئ چې په فیجی ټاپوګانو کې هم افغانان او پښتانه شته. همداراز په دغه کې په برازیل کې هم شته، زده کړې کوي، سبقونه وایي، او یا همداسې ورغلي دي. د فضا فیاض په غږ درته سندره نشوم.
شي نامي فزر خنا ورشي لا خيستا شي چلم دشي زان تچيو پوري لا زان او شرمي الله باران الله باران ديرا بري مستا ليلا جيتر تا مستا مستا کي مستا ليلا جيتر تا مستا مستا کي الله 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 باران ديرا بري مستا ليلا
زیاودین افغان لیکلی دی چې موسن د وړ د اختر پر روز د بکخیلو کیم تروانو امنیتی ځواکونو ورته اجازه ورنکړه وی لکړوالو سره اختر ونشل مانځله. موسن د وړ چې دی هغه په شمالي وزیرستان استازی دی د پاکستان په قومي اسمبلی کې او نوې منتخب شوی دی. نور خلکو راته تبصری دلته لیکلي کائنات خان لیکلی دی چې راډیو څنګه کار کوي. راډیو داسې کار کوي چې موږ دغسې په مایکروفون کې لګیا یو هلته په سټوډیو کې را سره انجینري هغه په سویچ بورډ باندې جوړوي غږ لوړ ټیټ او نورې تخنیکی ستونزې مسلې حل کوي رپورټونه چلوي. دا غږ چې دی دا بیا ځي له دې ځایه د دې ماشینونو نه ځي سیټلایټ ته بره اینټینو ته ځي او د اینټینو نه دا بیا د لنډو څپو او د منځنیو څپو په شکل کې حرکت کوي. سیٹلائٹ ته چلاړ شي به سیٹلائٹ نه لاندې هغه د سیمې اینټینو ته ځان رسي او له هغه ځای دغه انټینی چې دی له هغه ځای د څپې د ستاسو راډیوګانو د ریسیورونه چې دی دې ته رسیږي او دا څپې چې کله واخلي دا ریسیور نو په دغه کې په راډیو هغه بکس کې دننه دا څپې بیرته په غږ باندې وربدل شي. زموږ غږ چې د دې ځنه موږ خبرې کوو دا په څپو باندې اوړي دا څپې راډیو هغه سیټ ته رسیږي د راډیو سیټ کې بیرته دا څپې په غږونو باندې اوړي. غږ چې دی هغه خو په څپو کې حرکت کوي. غږ خپله یوه څپه ده انرژي ده او دا چې دی د دې اوختو او اړولو راړولو کې هغه ریسیور مرسته کوي او د دې ځینه دا ترانسمیټر مرسته کوي. د دې ځنه زموږ غږ ترانسمیټ کیږي یعنی انتقالیږي ریسیور یې وصولوي ترلاسه کوي. یو بل خبر چې تاسو ته وایم اکثر خلک فیسبوک کاری تاسو هم په فیسبوک موږ سره رابطه کوي په سکایپ باندې هم کوي په نورو شیانو باندې هم کوي دا ټولنیز رسنۍ راغلي د دې ډېرې ګټې هم دي. په امریکا کې یو انجلۍ چې یوه ښځه چې ده تقریبا څلوېښت کاله وروسته د خپل ورور او د ورور د ملګري وژونکی موندلی دی او دا یې څنګه موندلی دی. څلوېښت کاله مخکې دغه ښځه چې وه پینی نومیږي دا اولس کلنه وه د دې ورور ډاکټر و او د ورور هغه ملګري چې وه هغه وکیله وه قانون پوه وه. دوی تلی و گواتیمالا ته په چکر باندې هلته له یو چا سره مخ شوي وو او ویلي وو چې په کښتۍ کې به په چکر لاړ شي مکسیکو ته خو دوی بیا ستانه نه شو. تقریبا څلوېښت کالونه پخوانۍ خبره ده. مور او پلار یې ډېره هڅه وکړه پولیسو هم ډېر کوشش وکړه چې هغه کم کس چې په شک باندې نیول شوی و هغه معلوم کړي او د پوښتنه یې وکړي چې دا چا وژلی دی. خو آکس ونیول شو دغه خلاف شواهد ثبوتونه نه و نو پولیسو بیا خوشی کړه. نو د ښځې د پینی د څلوېښت کاله تقریبا چې تیر شو په 2015 کې یوه ورځ له بهره کور ته راغلې ده او ناسته ده کمپیوټر کې او اوسې په کمپیوټر کې په فیسبوک کې لټون کړی دی نو هغه سړی د هغه سړي بچی پیدا کړی دی. بیا چې پولیسو کله څېړنه کړې ده معلومات یې کړي دي نو هغه سړی بوسټن نومېده هغه پته یې لګولې ده بچیو پته یې لګولې ده او په 2018 کې بیا معلومه شو پولیسو ورته وویل چې بوسټن چې دی هغه مړ شوی دی خو هماغه یې قاتل و
د ورور او د ورور د ملګری. نو تاسو داسې چل وکئ چې تاسو راتلونکي جمعه چې بیا زه راځم سلام پښتونخوا کې، نو تاسو راته د خپل فیسبوک ځینې کیسې هم ولیکئ چې په فیسبوک باندې تاسو څه ګټه ترلاسه کړې د دغه یا ګوګل په لټون کې مو چې لټه کړې ده، څوک مو پیدا کړی، آیا پخوانی څوک ملګری مو پیدا کړی، یا داسې ځای مو پیدا کړی دی، یا که مسافر یې په ګوګل ارت کې مو کله خپل کلی او خپله سیمه لیدلې ده او که نه مو ده لیدلې، همداسې څوک درته را پیدا شوي دي چې ورکو درنه څو کاله، ځکه چې په پښتونخوا کې په قبایلي سیمو کې په افغانستان کې هم نام نه وي، جنگونه وو، جګړې وي، او ډېر وخت خلک له یو بل څخه ورک یا جدا وو. یا د وړکتوب کوم ملګری چې په مکتب کې او په سکول کې درسره وو او تر هغې وروسته مو بیا کوشش کړی را پیدا کړی مو، نو د دې په باره کې را سره بیا راتلونکې اونۍ معلومات شریک کړي. د شفیق مرید په غږ غزل اورو. مشال رادیو ته وګیاست او زه به در سره دا معلومات شریک کړم چې یو هندي خلائی بیړۍ یا الوتکې دغه د سپوږمۍ پر سطح د اوبو یخ موندلی دی، یا یخی یا واورې موندلی ده، او دوی دا څېړنه په 2008 او 2009 کې کړې وه چې وس پروسیډینګز آف د نېشنل اکاډمي آف ساینسز پی این ای ایس په نوم باندې ژورنال کې چاپ شوې ده. جالبه خبره دا ده چې د ځمکې د سپوږمۍ تودوخې درجه چې ده
هغه 100 ډیګری سنټیګریډ ته هم رسیدي شي. هغه کسان چې د خلیج په هیوادونو کې ژوند کوي یا سند ته تللی دي یا په جنوبی پنجاب کې ژوند کړی دی هغه ته معلومه ده چې 50 ډیګری سنټیګریډ یا په سیوی کې اوسی د جنوبی د بلوچستان د جنوبی پښتونخوا سیمو کې هغه ته معلومه ده چې دا څومره زیاته ګرمي ده 50 ډیګری سنټیګریډ 100 ډیګری سنټیګریډ یعنی اوبه چې کله خوټیږي نو دومره ټمپریچر دی یا تودوخه درجه ده. نو د دې باوجود د سپوږمۍ په شمالي او جنوبی قطب دواړو کې پخوانی واوره پرته ده او د دې لامل دا دی چې دا د سپوږمۍ چې دا په دې خپل محور کې یو قسم کاګه ده او د دې پر سطح باندې ځنې داسې برخې دي چې هغه هیڅ کله د لمر رڼا ورته نه رسیږي. نو همدا لامل دی چې د سپوږمۍ په شمالي او جنوبی قطب کې ټمپریچر چې دی یا درجه حرارت چې دی هغه -150 ډیګری سنټیګریډ دی. نو دا اول ځل دی چې داسې معلومات راغلي دي چې پخوا ساینس پوهانو ویلي وو چې داسې آثار شته دي چې د سپوږمۍ په سطح باندې یخۍ یا واوره موجوده وي خو اوس دغه تازه څېړنه ښیي چې واقعي موندل شوي دي او هغه په دغه خلایي جهاز چې ورغلی دی یا بیړۍ چې ورغلی ده هلته نږدې ورغلی ده او دا ماشین په ذریعه باندې مالیکولونه راخیستي دي. له دې علاوه ساینسپوهانو دا هم ویلي دي چې د شمسي نظام یا د سولر سیستم چې دی د دې په عطارد کې هم د عطارد په شمالي قطب کې هم ځینې ځایونو کې واوره موندل شوې ده. د شفیع سار په غږ باندې غزل اورو. سلام پښتونخوا خبرونه به پای ته ورسی.
Yeah, yeah, yeah.